درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په مخړی د دې ساعت مهمو خبرونه ده. د ایران او اسرائیلو لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو په وروستۍ څپه کې له هایپر سونیک توغندوی کار اخیستی او اسرائیل وایي په تهران بمباری دوام لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبه څخه تر جمعې پورې تړلې وي. بلخوا بیلابیلو رسنیو د سه شنبه په ورځ د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ډونالد ترامپ او بنیامین نتانیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو راپور ورکړ. د امریکا او اسرائیلو چارواکو تر اوسه د دوه تلیفوني خبرو جزئیات نه دي خبره کړي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په سلو کې 50 کم شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما د خبره پرون سه شنبه د وشکالی او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. یوناما وویل چې د اقلیم د بدلون، د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند مستقیمن ګواښي. یوناما زیاته کړه چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان له وچکالی سره لاساو ګریمان دي. د طالبانو حکومت د سه شنبه په ورځ د افغانستان په دوو ولایتونو کې 9 کسان په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې په دوو جلا اعلامیو کې لیکلي چې وڅنې په کابل کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په جرم او دو نور چې یو خز هم پکې شامل ده په سمنګان ولایت کې د زنا او لوکوره د تیښتې په جرم په درو ووهل شوې دي. اعلامیه زیاتوي چې د دغو کسانو څخه هر یو په عام محضر کې 9 درې وهل شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینت شاوخوا 2 اونۍ وړاندې وویل چې طالبانو لخوا عامه سزا ورکولو کې سږکال د پام وړ زیاتوالی لیدل کیږي او دغه ډول مجازات باید ودرول شي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار بدنی سزا غندلې او د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دا ډول سزا ودروي. او په اوکراین د روسیې د وړم شپې د لوی برید د تلفاتو شمیر 300 کسان ته اوچت شو. د چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 14 او په اودیسا کې 2 کسان وژل شوي او له 300 څخه زیات نور ټپیان دي. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې د پراخ یرغل پیل رئیس یو له خونړیو بریدونو څخه دی. دا بریدونه په تاسو مال وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تیاری نیولې وو تر څو د سه شنبه په ورځ په کاناډا کې د G7 یا وو لویو صنعتي هیوادونو په سرمشي ځونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لاس سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ترامپ د زلنسکی تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پریښوده او واشنگتن ستون شو چې د اسرائیل او ایران ترمنځ خونړی جنگ دوام لري. په کیف کې د توغندیو د برید په جریان کې د اپارتمانونو یوه نه پولیسه ودانۍ په داسې مهال بشپړه ویجاړه شوه چې ډیری اوسیدونکي په خپلو کورونو کې ویده وو. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اوس بلح من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله احترامات مقبول کی قدر مناګل لیز کون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرح واسمم د اون ټولګي جغرافي مسمن یو لسم لوستم ورز کون کو زمرسته ستدنن ورځي یو لسم لوست موضوع د سیادری و چې د سندونو په حاله په اړه څه په هیږي کتاب صفاله یو اتی مینه پایل بهتر اتی می سپی پری خوږو لیز کون کو زمرسته ستدنن ورځي د لوست درسي اهداف عبارت له د سیادری و چې د سندونو په اړه څه په هیږي دویم د سیادری و چې جهیلونه سمندرګي او خلیجونه دریم د سیادری و چې اقلیم دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق له بیر بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو ستاسو د ټولو قدر منو کول لیز کون کو د پراته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر سره ما کې وکړي او یو څه تکړه خوږه که درمونه زده کوونکو د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې د سیندونو په اړه څه پوهېږي معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهېږو، آسیا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان یې په زړه کې موقعیت لري. او آسیا لویه وچه ډېرې زیاتې پراخې دښتې لري چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له امله څخه له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا هم د آسیا لویه وچه ډېر زیات سیندونه لري چې دغه د آسیا سیندونه د بهیر له مخې څخه سمندرونو خواو ته روان دي. په دې خاطر سره دغه برخې جدي په څلورو حوزو باندې ویشل شوي دي چې هر حوزه به نن ورځ موږ او تاسو درنو زده کوونکو په لوست کې ولول. لومړنۍ حوزه چې د درنو زده کوونکو، په دې حوزه کې هغه سیندونه چې د سابریا د جنوب له غرونو څخه سرچینه اخلي او له سویل څخه مخ پر شمال باندې بهیږي او شمالي کنګل سمندرونو ته ورتویږي، دغه له دغو سیندونو څخه عبارت دي. او د دې تر څنګ له لویدیځ نه مخ پر ختیځ چې کوم سیندونه دي، هغه په خپله د اوب یا هم یسنی او لینا سیندونه دي. د دې سیندونو د اوبه کله کله شمالي کنګل شوي سمندر ته نږدې کنګل وهي یا هم یخی کیږي چې په یخ بڼه باندې بدلیږي. دویمه حوزه چې د درنو زده کوونکو، په دویمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د آسیا ختیځ خواته د آسیا ختیځ خواته بهیږي او د آرام سمندر سمندرګوی ته تویږي. په ترتیب سره د شمال نه سویل خواته ځي او په دغه کې شامل سیندونه چې دي درنو زده کوونکو، د امو سیند دی چې د مغولستان له شمالي غرونو څخه سرچینه اخلي او د اولادی او وستاک بندر ته نږدې د اخوستک سمندرګي ته تویږي. همدارنګه د هوانګوه سیند دی چې د منځني چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د چهلی په خلیج کې د کوریا د خلیج په لویدیځ کې پروت دی او هلته تویږي. د دې تر څنګ د میکانک سیند دی چې د سویلي چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د کمبودیا په سویل کې سویلي چین سمندرګي ته تویږي. دریم چې دی درنو زده کوونکو، دریمه حوزه کې همیشه درنو زده کوونکو هغه سیندونه دي چې د آسیا له ختیځ نه لویدیځ ته د هند د سمندر سمندرګیو، د عرب سمندرګي او د پاریس خلیج ته تویږي، چې د هغو له جملو څخه د ایرو او عادي له میانمار څخه د مارتابان خلیج ته تویږي. د ګنګا سیند دی چې هندوانو ته دغه سیند ډېر زیات سپېسلی دی او ډېر زیات ورته مقدس دی. او دغه سیند چې دی د بنګلادیش په څنګ کې د بنګال خلیج ته تویږي. د سن سیند دی چې د امان په سمندرګي کې تویږي. د کاروان سیند دی، د دجلی او پرات سیندونه دی چې د شرط العرب یا هم اوراند رود جوړوي او وروسته یې د پاریس خلیج ته ورتویږي. سلرمه برخه چې د درنو زده کوونکو یې هم سلرمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د آسیا په داخلي خلیج جهیلونو کې تویږي. د هغو له جملو څخه د امو یا هم جیهون دی او د سیر دریا یا هم سیهون دی چې د آرل آل په جهیل کې تویږي. د اورال سیند دی چې د آسیا او اروپا په سرحد کې بهیږي. د کسپین په سمندرګي کې تویږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. هیله ده چې پوه سئ او اوسېږئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه پوهېږو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهېږو، جهیلونه عبارت له هغو ولاړو اوبو څخه دي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي. سمندرګي په هکله خو موږ او تاسو پوهېږو. اوس هم خلیجونه پوهېږو. خلیجونه هغو ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې درویو خواوو ته یې وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي. جهیل او د خلیج تر منځ دومره توپیر دی چې د جهیلونو څلورو خواو ته وچیږي او د خلیج درو خواو ته وچی اوسېږي. نو په دې خاطر سره موږ تاسو د جهیل او خلیج ترمنځ توپیر کولای شو. خو ژوب لري ځکه دا چې آسیا د آسیا مهم جهیلونه چې دي اکثره د روسیې په سایبریا، چین، کازاکستان، منځنی آسیا، سهیل ختیځ او لویدیځ آسیا کې پراته دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو نن یو څه نور جهیلونه لولو. خو شو زده کوونکو، په سایبریا کې د بایکال جهیل دی چې د انګار د سیند په اوږدو کې د منرالي اوبه لري او اعظمي اوږدوالی چې دی سیند دی درنو زده کوونکو د 200 کیلومتره او سوري چې دی په خپل 110 کیلومتره پورې رسیږي. هم چنان د خانک جهیل دی چې د چین په ختیځ کې، په کازاکستان کې د بخیشا، د آرال جهیل د نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د کرغستان کې د بیسک کول جهیل دی چې یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د چکمکتین او شیوا جهیلونه دي. د امیر بندي، د غزنی ولاړې اوبه دي. د سیستان همون جهیل یې له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ د ایران په لویدیځ کې د عمریا جهیل یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېر کیږي. په ترکیه کې د ودان جهیل یو له نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېر کیږي. د سپانکاری جهیل دی چې د شمالي کوریا په شمال کې د لوب او نور یو شمېر زیات جهیلونه دي کوم چې زیات ښکلې منظرې لري او په هر کال کې زیات شمېر سیلانیان ورته راځي تر څو د دغو جهیلونو څخه لیدنه وکړي. تر نو خو زده کوونکو تقدیدم پر مراتاسو جهیلونه وپیژندل. اوس هم د اسیا د لوی وچې خلیجونه پیژنو. خو زده کوونکو د اسیا د شمالي سواحلو خلیجونه چي دي. ډیر مشهور یې د اوب خلیج دي، خو د دې تر څنګ د خپل ځان کې نور کوچني او وړه خلیجونه هم لري. یعنی مشهور چي دي هغه په خپل د اوب خلیج دي، بل چې د ختیځ آسیا د سواحلو خلیجونه چې دي، د دې سواحلو کې د کورنوتسکي خلیج له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان نور خلیجونه هم په دې کې موجود دي. د دې تر څنګ د آسیا د سویلي سواحلو خلیجونه چې دي، د سیام خلیج دي، د بنګال خلیج دي، د پاریس خلیج دي، د ابو عدن خلیج دي، چې دا له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي، او نور خلیجونه هم دي. او همچنان د آسیا لویدیځ ساحلي خلیجونه چې دي، د کوچنی خلیج، د اوکبید خلیج په نامه سره یادیږي، چې د لوی او وړ سمندرګي هم په آسیا کې لیدل کیږي. د کسپین سمندرګي دي، د آسیا په دننه کې، د آسیا د لوی وچې په دننه کې ډیر لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د آسیا د ختیځ سمندرګي چې په خپل د بیرنګ سمندرګي، یا هم د اهوستک سمندرګي دي، د جاپان سمندرګي دي، جر سمندرګي دي، او د ختیځ چین سمندرګي دي. د آسیا سویلي سمندرګي چې دي، درنو زده کوونکو، د ختیځ چین سمندرګي دي، د جاوا سمندرګي دي، د اندومانا سمندرګي دي، او د عربو سمندرګي دي، د عمان سمندرګي دي چې زیات سوداګریز اهمیت لري، او د آسیا په لویدیځ کې سور سمندرګي ډیر مهمو سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکونکو، دا و چې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د سمندرونو، خلیجونو او جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې اوس موږ د کړو وسیږي وسام د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې اقلیمي سیمې پیژنو. وروګل لیز د کونکو، آسیا ډیره پراخ لوی وچې ده، کوم چې د استوایي لسیمو څخه تر شمال قطب، له ختیځ نه تر لویدیځ پورې بیلابیل اقلیمي سیمې لري. له دې امله څخه د آسیا په لوی وچې کې نباتي پیداوار، ځنګلونه، خاوره او کورونه د جامو ډولونه بیل او راس راس دي. یعنی مختلف شکلونه لري، په یو حالت کې نه دي. نو آسیا راس راس اقلیم هم لري، چې دغه اقلیم په حق له بین نن ورځ مرو تاسو تفصیلي معلومات لاسته لومړنۍ سیمې چې دي آسیا لوی وچې کې، کوم اقلیمي سیمې چې دي، په خپل د قطبي یا هم اختلافي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، چې دا د آسیا د لوی وچې د شمالي سواحلو په اوږدو کې، د شمالي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ درجو څخه تر پنځه اتیا درجو پورې په قطبي اقلیمي سیمو پورې مربوطې دي، او په دغو سیمو کې پیدا کیږي. دغه اقلیمي سیمې د تندرا سیمې په نامه سره هم یادیږي، چې ټیټ بوټي دلته په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خاوره ډېر زیاته حاصل هیزه نه ده، یعنی حاصل نور کې کرنیز محصولات زیات نسته، پکې کې لکنګل او واوري نه ډکه اقلیم لري دغه سیمه، او ته دوه ډیره زیاته کمه د کابو سنتیګریډ شپته درجو ته رسیږي. د دې تر څنګ قطبي کوم اقلیمي سیمې چې د درنوس د کون کو د قطب لاندې کوم اقلیم چې دی، دغه اقلیمي سیمې د ختیځ نلبیدیسته د سایبریا زیاته برخه نیولې ده. ژمی یې ډیر زیات سور او دوبی لږ سور، یعنی د سنتیګریډ اتلس او نونس درجو پورې رسیدي، چې ناجوګان همیشه په دې سیمه کې راشنه کیږي، او ځنګلونه ډیر زیات په سیمو کې پیدا کیږي. دریم چې درنوس د کون کو د ستاپ د سیمې اقلیم دی، چې دغه ډول اقلیم د منځنی آسیا د له شمالي لویدیځ څخه پیل شوی، لکه د یو کمربند په سیر باندې د ترکیه پر غځېدل دي، چې د افغانستان او ایران په ګډون د منځنی آسیا هیوادونو پکې راځي. د دې اورښت اندازه چې په کومه اندازه سره ده، یعنی اورښت یې هم برانون چې په کومه اندازه سره پکې کیږي، چې کابو یو نیم سل تر 200 مترو پورې تر منځ پورې موقعیت لري، یا هم اټکل کېدای شي. تودوخې په دوبی کې کابو سلویش درجې سنتیګریډ ته رسیږي. ژمی یا سوروالی، د ژمی د سوروالی منفي درجه چې ده، په خپل لس او پنځلس درجو سنتیګریډ ته رسیږي. د دې په څیر سهارګانې په ایران، افغانستان، هند او پاکستان کې هم لیدل کیږي. څلورم، درنو زده کوونکو، د غورنیو او لوړو برخو اقلیم دی. دغه د همالیا او د قرقرم، تیتانشاه، هندوکش، د البرز، د زرګروس، د غرونو لړیو له لوړو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې لوړ د غرنیو او لوړو برخو اقلیمي جوړ کړی دی. او ورښت اندازه تل د واورې په شکل سره وي. واوره او غرنونه په کې اوڅیږي، او همچنان غرونو دغه لړۍ د آسیا د سندونو څخه سرچینه اخلي. پنځم، صحرایي اقلیم دی، چې د لمسخ مال میږي، چې دا په خپل د عربستان ټاپو وزمه کې د افریقا د لوی صحرا په اوږدو کې پراته ده او د دوبی د تودوخې درجه یې له 15 سانتي ګریډ درجو نه زیاتیږي او په ژمي کې د 15 درجو ته راټیټیږي او په ډیرو کلونو کې اورښت نه پکښې کیږي، یعنی اورښت اندازه یې کمه ده. دغه سیمې کې ډېرې زیاتې ګرمې دي، اورښت یې کله کله 50 ته رسیږي چې هغه هم سیلابي او تخریبي وي، یعنی نه کیږي نه کیږي کله چې اوس په هغه وخت کې ګډوډي او تخریبي رامنځته کړي. شپږم هم درنو زده کوونکو، معتدل اقلیم دی چې معتدل اقلیم له کلنی اورښت د 400 ملي مترو څخه زیات دی او د ژمي منځنۍ تودوخه له 15 نه جګه او 2 سانتي ګریډ د 2 درجو ته رسیږي. د چین ټول هیواد د همالیا جنوب او د هند شمال په اقلیم کې شامل. اوم هم درنو زده کوونکو، مدیترانه اقلیم دی چې د ترکیه د یو محدودې ساحلي برخه یې، د عراق شمال ختیځ برخه ده، د کسپین سمندرګۍ دی سویل ختیځ ساحلي برخه ده او کوچنی سمندر او مدیترانه سمندرګۍ ختیځ غاړي په مدیترانه اقلیم کې هم په دې کې شامل دي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دوبی یې تود او وچ وي، ژمی یې بارانۍ او معتدل وي. په دغه سیمو کې مالټا، نارنج او لیمو مدیترانه بوټي په دې سیم کې په زیاته کچه سره راشنه کیږي. اتم هم درنو زده کوونکو، استوایی یا همسونه اقلیم دی چې د دوبی اورښت یې له 800 ملي مترو څخه زیات دی او اوړي یې او ژمي تودوخې یې زیات بدلون نه لري، یعنی د اوړي او ژمي کې تودوخې درجه یو رقم 10 او 20 درجو په منځ کې دغه بدلون لري. او د هند او چین ټاپو وزمنه، د هند د نیمایي کاري زیاته برخه چې دغه ډول استوایی یا همسونه اقلیم لري چې جګ جګ بوټي او میوه لرونکي او بې میوه ونې پکښې کې شنه کیږي. بل هم درنو زده کوونکو، نه هم د استوا برانی یا هم زګلونو اقلیم دی چې دا د شرق الالمحت ټاپوګانو، د هند، د چین لویدیځ سواحل، بنگلادیش سویل او شمالي لویدیځ هند یوه برخه ده چې په دې کې شامل دي. کلنۍ اورښت یې په زیات اندازه سره او په هر میاشت کې له 500 ملي مترو څخه زیات اورښت لري چې په دې ځایونو کې د کال فصلونه نشته. کلنۍ منځنۍ تودوخه یې د سانتي ګراد 25 او 20 درجو په منځ کې ده. هوا یې تل توده لمده وي او ربنې ونې پکښې له مهمو پیداوارو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و تر دې دم فرزمنو ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه پوسې واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. پوښتنې تکراروم، تاسو ټول درنه زده کوونکي به ورته ځواب ورکړي. څلور ځوابه پوښتنې دي، هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب دایره بسر خو. لومړنی سوال، د تندرا سیمې د آسیا د کوم ډول اقلیم په سیمو کې پرتې دي؟ الف تر قطب لاندې، ب قطب صحا، صحرایي، دال، غزنی. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د استوا ځنګلونه د اقلیم کومې ځانګړتیا لري؟ الف ډېر اورښت لرونکي د زیاتې تودوخې سره، ب د اورښت او تودوخې له صفر نه ټیټه. دریم سوال، درنو زده کوونکو، بنګلادیش کوم ډول اقلیم لري؟ الف قطبي اقلیم، ب تخت قطبي اقلیم، جیم استوایی اقلیم، دال صحرایی اقلیم. تر بل دست درس پر چیز است است بدرانه حضور که زیجن دل اپمان بابای.
درسی ساعت تر شپژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشنا هم فاری بزل به هم تاسو ټول ته د زړه کوم نشرغ واس مې دات لم ټولګي جغرافیه مز من یو لسم لرسته. هر د چي تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون ته برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتنوي. درنو ز کون کو د چیز مرسته سو تیر ورځې لوست امریکا د لوی وچی د سیاسي جغرافیه، بشري جغرافیه او هم چنند د کوم او نشاط به حق لو. نو هر د چي تاسو ټول قدر منو ز کون کو یو سز د کړی وو سې جاپو یو سپو سې وو سې. درنو ز کون کو اوس مرسته ستاسو د نن ورځې لوست یو لسم لوست کوم چې نن ورځ به مرسته ستاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق سره پوهیږي. معلومات لسته راوړو، کتاب صفحه له وخت یې مینه پیل به تر سلور نیمه سی پی پری هم درنګ اس مرسته ستاسو د نن ورځې تر سیاحت به هم هغه موضوع کني چې نن ورځ به مرسته ستاسو لوست کول ولو عبارت دی. لومړی د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق سره پوهیږي، دوم لایتنی امریکا دا هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به مرسته ستاسو لوست کول ولو او په حق به په تفصیلي شکل سره معلومات لسته راوړو. نه هله د ستاسو ټول درمن زده کوونکي د لوست تر پایه پر رسم ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی درنه زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی، ځکه نن ورځ به موږ تاسو فقط د امریکا د اقتصادي جغرافیه په هکله او هم چنان لایتني امریکا په هکله معلومات ولولو. خو د لوست د پیل په شیبو کې به لومړی موږ تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړو او وپوهیږو. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو امریکا لوی وچه هغه لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل پراخوالي له کبله څخه پر دوو لږ وچه پر دوو لویو برخو باندې ویشل شوی دی، چې یوې برخې ته شمالي امریکا ویل کیږي او بلې برخې ته جنوبي امریکا ویل کیږي. لومړی موږ تاسو ولولو چې شمالي امریکا په اوسني شرایطو کې د شمالي امریکا دوه هیوادونه چې دي د متحده ایالاتو او کاناډا په مختلفو دلایلو د نړۍ له ډیرو پرمختللو لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې شمالي امریکا کې اندرونه سکون کو شمالي امریکا یې تر ځمکې لاندې ډیر زیات شمیر قانونونه لري چې دا د دې اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د قانونو تر څنګ امریکا له یو چې کې طبيعي سرشار زیرمې دي، پراخې ځمکې او د اوبو د ډک سندونه او ډول ډول اقلیم له پلوه څخه امریکا له یو چې د نړۍ یو له پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د ژوند باندې او پکې کې د ژوند باندې په اسري ډول سره ده. همدارنګه کډرمن زکون کو د امریکا لیوچې د کشف څخه ورسته اروپایان د لیوچې ته مهاجرت وکړل او غوښتل تر څو په دې کې خپل پنګاوه چونی وکړي، تر څو وکولې سي خپل د ژوند ورځنی چارته پرمختګ ورکړي او وکولې سي خپل پښمن کې پرمختګونه وکړي. نو دی دغه امریکا لیوچې ته مهاجر سپل اروپایان کله چې دی مهاجر سپل نو دی د خپل مهارتونو او استعداد په کارو اچول سره وکولې سوي چې د پیړیو په وجود کې نوې تمدن رامنځته کړي او د امریکا د لیوچې د صنعت څخه برخه د صنعت څخه حکومتي کاني مربي چې لري طبيعي زیرمې چې لري د هغوی څخه استفاده وکړي. د دې تر څنګ کډرمن زده کوونکو د شمالي امریکا په اقتصادي پراختیا کې نور عوامل هم ډېر اغیزمن عوامل موجود دي، چې د دویم نړیوالې جګړې ته زیات اروپایي هیوادونو صنایع کله چې رنګ شول خو بیا هم متحده ایالات د دغه جګړو له کبله څخه زیانمن نه شول. ایسته دې اقتصاد ته زیان ونه رسیدي او د خپلو سیالانو سره مخې ته ولاړل، وې کولای شي چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي. شمالي امریکا د زیاتره هیوادونو د پوهانو د متخصصینو په جذبولو سره یا هم په جلبولو سره وکولای سپای چی په خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي او د نړۍ یو د ځواکمنو او هم چنان د دې تر څنګ د نړۍ یو د پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي. خو جو ګلالي ځکون کو نه وزیدا چې کاني منابع امریکا لوي وچه په خپل ځان کې لري، بلکې د دې تر څنګ د پکرن او مالداري کې هم ستر رول لوبولی دي. په شمالي امریکا کې طبيعي سرشار او پراخ منابع لري، چې هم د غلامل د دې لامل ګرځېدلې دي چې د کرنې او مالداري په برخه کې پرمختګ وکړي او لا هم حاصل هیز زمکي ولري، چې دغه حاصل هیز زمکو لاله څخه مختلف ډول حبوبات کوي چې هغه له جملو څخه غنوم جوار پکې کرل کیږي او دغه کرنیس پالیتونه سر تر سی بیچ دغه کرنیس پالیتونه هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې د امریکا د لویو چې په اقتصاد کې پرمختګ راوړي، چې د همدې له جملې څخه د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا ځنګړي ارزښت لري چې په دې هیوادونو کې د غویانو او پسونو او وزو د لویولو او هم چنان د دې تر څنګ اسونه په روزنه کې ستره ګټه اخیستل کیږي. د دې تر څنګ کډرمن زده کوونکو قانون او صنایع په امریکا کې د امریکا له یو چې کې چې زیات شمیر قانون او صنایع لري، د هغو له جملو څخه په خپل درن زده کوونکو د نیپتو سانګي او د اوسپنې د ډبرو سکاره قانون پیدا کیږي، چې د له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د اوسپنې او ډبرو سکاره قانون یو له ارزښتمن لرونکو اقتصاد په برخه کې شمیرل کیږي. همدارنګه د دې له یو چې نور غره قانون سره زر دي چې ستر منبع جوړ کړي د اقتصاد په برخه کې سپینزر او همدارنګه میس نیکل او داس نور دي، چې د امریکا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د صنعتي تولیداتو کارخانې چې دی په لویو شهرونو کې لکه نیویارک او د امریکا په پنځه ګونی جهیلونو په شاوخوا کې جوړ شوی دي، چې د شمالي امریکا یل د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې صنایع او پلیزات ویل کولو او درند صنایعو د پولادو برابرول او کرنیز ماشینونو په لارو جوړولو کې لستر برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د اقتصاد په پیاوړول کې ستر رول لوبولی او دغه وسیلې تولیدول دي هم چې نن خپل ځنډو کې وسیلې تولیدوي، د موټرو جوړول او بیړۍ جوړول او الوتکو جوړول او بل اخره کې مېوي صنایع جوړول، د نیپتو جوړول او د چنارولو له صنایع له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د اقتصاد په مرحله مخته کې ستر رول لوبولی. نو درنو زده کونکو دلوست در دیدم پوری مراتاسو د امریکا د لوی وچی د قانونو او د اقتصاد په حق معلومات پل بستله وس هم دلوست راتلون که برخی ترازو چی پدی برخی که لایتنی امریکا په حق معلومات لاست راوړو چی لایتنی امریکا کوم امریکا ته ویل کیږي او څنګه جوړش لري. خلاص د کونکو لایتنی امریکا چې په خپل د هیوادونو د متحده ایالاتو او کاناډا په سیر پرمختللی هیواد نه دی، خو بلکې د هغو د اقتصاد زیاتره په کرنیزو محصولاتو باندې ولاړ دی چې د کاني موادو پر ایستنې باندې ترې استفاده کیږي او دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پر دې باندې پوره کوي او همچنان د امریکا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد پرمختګ له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې د دې زیات فوکس چې دی یا هم زیات دقت چې دی هغه پر کرنه او مالداري باندې دي، چې کرنه په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د شلمې پیړۍ په لومړنیو کې د کرنې په برخه کې بدلونونه مستراس اغلل چې دغه بدلونونه له عمل څخه لایتنی امریکا وکول سپید د نړۍ په کرنیز اقتصاد کې مهم مقام ترلاسه کړی چې نن ورځ کولای شي چې د جنوبی امریکا د هیوادونو په غوره کرنیز محصولاتو درلودونکو کې لکه پومبي، غنیو، ککاو، قهوه، کیلې او ربړونو نمونه لرونکو حاصلات لري چې سربیره پر دې د سیمو په ځینو هیوادونو کې غلې دانې په ځانګړي ډول سره غنم او جوار په ډېر اندازه سره کرل کیږي چې د دې څخه د سات په پیاوړولو کې ستره ګټه اخیستل کیږي، لکه هم چې نن د ارجنټاین کې د غنمو او جوار مهم تولیدونکي هیوادونه او برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادر کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې قهوه تولیدوي، او هم چې نن همدارنګه د امازون د ځنګلونو اوم یعنی خام ربړه د دې لوی وچې د غوره شتمنۍ ګڼل کیږي چې ستر د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډرمنو ګلاریز د کونکو د امریکا د لوی وچې بل برخه چې هغه په خپل د ارجنټاین دی چې ارجنټاین د غنمو او جوارو مهم تولیدونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادرونکي هیواد دی، او د دې ترڅنګ کډرمنو زده کونکو په دې ټاپوګانو کې په منځني امریکا کې او کاربین کې په ټاپوګانو کې کیله، قهوه، ککاو، غنۍ، ډول ډول مرقبات، اناناس او همدارنګه سربیره پر دې ټول جنوبي امریکا کې جغندر، کاند، کتان او ځنګلي سیمو کې لکه ځنګلونو کې د ګټې اخیستنې محصولات د پام لرنی ورډ محصولات له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا د لوی وچې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلاریز د کونکو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې په لایتنی امریکا کې قانون او صنایعو په حق لولو چې په لایتنی امریکا کې مالداري د جنوبي امریکا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر رول په دې برخه کې لوبولې دي، چې د دې له جملو څخه په خپل برازیل او ارجنټاین ځنګړي ارزښت لري چې د هیواد په شنو او پراخو دشتو کې د شتوالي له عمله څخه د رمو ساتنه کیږي چې مالداري په ځنګړي ډول سره لکه غواګانې، وزې ډېر رواج او دستور لري چې له سترو برخو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ کډرمنو وګللی چې د کونکو جنوبي امریکا یو له هغو لویو چې له جملو څخه شمېرل کیږي چې د قانون او صنایعو درلودونکي د جنوبي امریکا د طبیعي منابعو له پلوه څخه یو بډایه لویه وچه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، ګازونو او همچنان سره زر، سپینو زرو، مسو او اوسپنې کانونه په پراخه توګه سره پیدا کیږي، او دا سیمې د نفتو د منبعو د درلودلو له پلوه څخه د پاملرنې وړ ده. موږ تاسو په تېرو لوستونو کې ولوستله چې د نفتو زیرمې په خپل د حیواناتو د حیواناتو څخه منشا اخلي، هم د حیواناتو د منبع څخه منشا اخلي چې دا په خپل د زرګونو کلونو مخکې د ځمکې لاندې چې کومې د حیوانات د ځمکې لاندې پاتې سوي دي چې کله زرګونو میلیونو کلونو باندې تیر سوي دي، د هوا د تودوخې زیات فشار واردولو سره او همچنان د دې ترڅنګ د اکسیجن نه رسیدلو له کبله څخه دغه حیوانات یا هم دغه ژوي په نیپتو باندې بدل سوي دي چې په دغه لوی وچه کې په امریکا لوی وچه کې یا هم په جنوبي امریکا کې د نیپتو زیرمې هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې ترڅنګ سره زر او سپین زر هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د امریکا د لوی وچه په دغه اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي، او هم چې نن د دې څخه د یو له هغو عملونو څخه چې د هسپانویانو او پرتګالیانو په پام کې درلودل د دې لوی وچې نیولو لپاره کله چې دی راغله د دوی یوازنی لامل دا و چې دی غوښته د دې د کمیټې په لیزاتو لکه سره زر، سپین زر او لاسته راوړي او د دې څخه ګټه واخلي. نو دوی په دې خاطر سره غوښته تر څو جنوبي امریکا ته سفر وکړي، او سپین زر زیاتره قانون چې دی ترنو زده کونکو په مکسیکو او بوکی توکی د المونیم د تولیداتو لپاره استعمالیږي چې په جامیکا کې د دې د نیپتو د صنعت ډول ډول قانونه لکه د پلیزاتو ویلي کول او په میسو کې مهم قانونه لکه د چیلي په هیواد کې د ونې وړ له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په جنوبي امریکا کې د صنایعو په پراختیا کې لومړنۍ حالت یې لوبولې دي. چې دغه ټوله قانونه د امریکا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولې دي. نو له همدې امله څخه موږ تاسو ویلې سو امریکا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې خپل د جغرافیایي موقعیت له پلوه څخه وکول سپای شي د نړۍ په نړۍ کې یو لستر او زبرځواکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي. او کچیر د امریکا دغه پراخوالی ته موږ تاسو متوجه اوسېږو، موږ ویلې سو نه یوازې دا چې امریکا یو د اقتصاد له پلوه بډایه هیواد دی، بلکې د دې ترڅنګ د پراخوالی له روې څخه د نړۍ له سلرم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، چې خدای دې وکړي تاسو ټول ور باندې پوسی اوسېږي او د دې د اقتصاد په حق له معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي، یعنې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه درې دانې سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. ستاسو سوالونه تکراروم. درنو زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع کوم دي بیان کړي، یعنې د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع چې د دې ژوند نور باندې ولاړ دي کوم دي بیان کړئ. دویم سوال درنو ځکونکو، د شمالي امریکا د غوره قانونو نمونه واخلي، یعنی په شمالي امریکا کې کوم غوره قانونه موجود دي د حقوق او غوره قانونو نمونه واخلي. دریم سوال درنو ځکونکو، د جنوبي امریکا اقتصاد زیاتره په کوم شان باندې ولاړ دي، یعنی د جنوبي امریکا اقتصادي برخه زیاتره په کوم برخه پر کوم شان باندې ولاړ ده؟ آیا هغه سره زر سپین زر دي، هغه قانونه منبع دي، هغه کرنه مالداری د چشته که هر څه وو سیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي به مطابق ځواب ورته پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به لیکي. نور نو قدرمن زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خو دیو کې چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو د نن ورځې دروسه خوند اخستی وي، یو څه زده کړی وو سیږي او په یوه پوسی وو سیږي، تر څو وکولای شي دغه د لوست نن زده کړی شان تر فراتلونکو وختونو کې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو خوښ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تاسو ټول ته شوق وړاندم د لپمان شوق ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلوی ترمات مقبول کی قدر منو کولای زکون کو ز برشنا هم خار تاسو ته یو زل به هم شرق واس پېما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمنه ول سم لوسته خله د چي تاسو ټول قدر منو کولای زکون کی براتر او غوچور صحت مند او سړي او د صحت جمع بم بتن تر نو زکون کو د چي مر تاسو د نن ورځې لوستي ول سم لوستي نو خله د چي د چیر ورځې لستنه بم په پراو د کی ډول سره ته ځنه سره تکرار کړی او زکړی وو سیږي او نن ورځې لوسته پرا چم تو غوالي او ما کی سره راغلی اوسېږي. خو شو کولای زه کوم کو ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. زموږ تاسو د نن ورځې لوست په دویم فصل کې د اکیانوسیه په حق لدی. همشنه نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د اکیانوسیه د جغرافي موقعیت په حق له او د دې ترڅنګ موږ تاسو به د اقتصادي په حق له معلومات ولولو. نو هله د چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست پر پای پر رسرمتیا وکړي او یو څه زده کړئ. روګول لیست د کونکو د لوست په پیل په شی بوکی لمړی موږ او تاسو د اکیانوسه په حق معلومات ولولو چې اکیانوسه څه ته وایي او د دې څخه هدف څه مرسته سړي. په تیر لوستنه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې یا هم د استرالیا د ټاپو د اقتصادي جغرافي د کارونو صنایع او هم چنان د دې ترڅنګ د محصولاتي جغرافي په حق معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ په لوست کې به موږ تاسو اکیانوسه په حق معلومات ترلاسه کړو. درنو ځکه کو اکیانوسه د ډیرو ټاپوګانو نوم هم دی چې په آرام سمندرګي کې موقعیت لري، که څه هم آرام سمندر په یوازنی توګه سره یا هم په یوازې ډول سره د ځمکې د کوریې د مساحت په دریو کې یو برخه نیولې ده، یعنی د درو برخو کې یو برخه چې ده هغه په خپل په اکیانوسې پرې مربوطه ده. خو د اکیانوسې ټاپوګانې چې دي له درلس میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ مساحت لري، یعنی د دې دغه کوم مساحت چې دی د دې پراخوالي درجه چې دا په خپل له 13 میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ دی. چې د نیو ګینی او ټاپو چې دی یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلند هیواد چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلند په هیواد په حق له هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلند هیواد په په سړو کې د شلو د اکیانوسي مساحت په برکې نیولې دي یا هم په خپله ساحه کې نیولې دي، او پاتې په سړو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي یا هم په هغوی پورې اړوند دي. دغه اکیانوسي ټاپوګانې چې دي درنو زده کوونکو د جغرافي موقعیت له نظر څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندي شوي دي چې هر برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدر من زده کوونکو، لمړنۍ برخه چې ده په هغه پخپله د ملانزیا یا هم ملانزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرشې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو لډلې یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي چې دا پخپله دغه برخه چې ده د ملانزیا برخه چې ده د پخپله پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پرې مربوط ده. دغه پخپله د استوا د کرشې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګنده کړی دی چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی شو چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنند د دې تر څنګ مهم جغرافي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خو جو ګلالیز د کون کو دغه لوی وچه یا هم په دغه برخه کې کسه هم را تاسو د دې آرام سمندر په مرکز ځی برخه کې یو شمیر نور ټاپوګان هم موجود دي چې دغه یو شمیر نور ټاپوګان چې دی په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نام سره یادېږي چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلند په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دی چې دا باید موږ او تاسو د دغه په حق معلومات بلبلو. او هم چنان او اکیانوسا د جغرافي ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسا کې د لندبل او تودوخي کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده، یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخي درجه چې ده یو ډول ده او د دې اقلیم چې هم دی تو دی او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانوسي لومړني اوسیدونکو په حق له کچې معلومات لاسته راوړو. د دې لومړني اوسیدونکو چې و درنو زده کوونکو په دې برخه کې د زرګرو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر یعنی اکیانوسي ته شکل دی د اسیا څخه مهاجر سولانو دلته د اکیانوسي ټاپوګانو ته دی کله را ورسېدل، نو لومړني مهاجرین له کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسي ته ځان ورسي او په هغو ځایونو کې چې د پلر ولو امکان درلودل پولی ای جوړ کړی دی چې د سوبری پوښتو کې خلک لږ په بیل بیلو ټاپوګان کې استوګنې ځایونه خپل ځانو ته برابر کړ او بل خیره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکانیسی ل ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله او د ملانزیا د پولینیزیا او مکرونیزیا د خلکو ظاهري او سرګند توپیر د هغو د پاملرنو ځان تر وګرځو او د دې ټاپو د اوسیدونکو معمولا چې دی بیلابیل ژبې دینونه او دودونه دستور او کلتور او فرهنګ چې دی مختلف ډول دی او هغه خلک چې په دغه سیمو کې ژوند کوي دغه خلک له بیلابیلو نژادونو سره تړاو لري. د دې ټکمنو چې دی بیلابیل دی ان دا ویل کېدای شي دغه پخپل د ملانزیا ځینې اوسیدونکو چې د افریقا او هندي تر پوستکو مهاجرونو له جملو څخه شمیرل شوی دي چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډوالی زیات کړي. سربیره په دې درنو زده کوونکو د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو تر سره کوم مهاجرات تر سره سوي دي د اروپایانو او آسیایانو هم خپل مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړي دي او دوی هم دغه اکیانوسي هیواد ته ورغلي دي. نو موږ ویل سو چې اکیانوسا یو له غټو او لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سئ او اوسیږي چې اکیانوسا څه ډول هیواد دی، په څومره مساحت لري، څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمه له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اکیانوسا د اقتصادي حالت په حق به معلومات ترلاسه کړو. خوروز د کوونکو زستا څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دا سوال ته به تاسو ټول درنه زکونکو په خپل کتابچو کې ځواب یې سم دا اوس په خپل ځان سره نوٹ کوئ. سوال په دې ډول سره دی، درنو زده کوونکو، د اکیانوسی په ټاپوګانو کې کرنیز حالت څرنګه دی؟ آیا کله مو د دې په هکله معلومات اوریدلي وه؟ که مو چیرې معلومات اوریدلي وه، همدا اوس ځواب په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره ولیکئ. البته درنو زده کوونکو، کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوي. تاسو به وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسی د کرنیزو حاصلاتو په هکله معلومات درلودل او کنه. کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، څومره معلومات مو د دې په هکله لاسته راغلل. درازو درنو زده کوونکو، بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه ناری مننه ستاسو د ځواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسی د اقتصادي حالت په هکله معلومات ورکړو. درنو که درمو زده کوونکو، د اکیانوسی د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کیږي، ډیر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کیږي، د هغو له غورو کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو پخپله چې دی ناریل دی. ناریل، کیله او د ډوډۍ رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولات له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی دی مختلف میوهګان لري چې مشهور میوه چې د هغه پخپله هغه ناریل دی، کیله ده، او هم چې ډوډۍ ته ورته یو رنگ لرونکی میوه ده چې هغه هم د دغه ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یې هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کیږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کیږي، او دوی د خپل ورځنیزې اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي، او خپل ژوند یې په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنی وختونو کې درنو زده کوونکو، په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته شوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي، او په اکیانوسی کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري، یا هم فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري، او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي، دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کري یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دو شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی، او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو، د اکیانوسی د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یانو په واک کې ده، د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینو برخو کې چې اکیانوسی چې په خپل د دې ځینې کاروندګر چې د خپلو ځمکو خواندان چې نو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي، او هم چې نن دی په ګډه سره د خپل کرنیز حاصلات ته وده ورکوي. د اکیانوسی ډېر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل، یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي، چې د دې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. هم چې نن درنو زده کوونکو، د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پاتو زیرمې مخ په تمامېدو دي، چې نو له دې کبل څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټنه ګټه اخیستل کیږي. او د قانی توکو له نظر څخه اکیانوسی چې د ډیر بډایه ټاپو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د نیو کالندونیا کې کانډیا ده چې په سلو کې نوي صادرات یې په قانی توګه سره سرته رسول کیږي، او فلزات یې جوړ کړي دي په دې برخه کې. همچنان قدرمنو زده کوونکو، د اکیانوسی د تولیدي فلزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، وسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، همچنان د دې ترڅنګ مس هم له مهمو قانی توکو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خورا ستر پرمختګ یې د دې په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسی چې ډېر غوره سرایه چې د هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده، او دغه برخه یې د دې د چشکړې ته ورته لا هم کوي کړه، د اولای هم پیشرفت پکې راوستلی. د دې ترڅنګ که درمونو زده کوونکو، د اکیانوسی چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون او برا او د قنصرو جوړولو له دې ډلې څخه دی چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنیا او لویدیزو ساموګانو د ترکاڼۍ د لرګیو د ګټې اخیستنې لپاره، او د ارکولو کارخانې په بکشي جوړې کړې دي چې میکرونیزیا او د پلي نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودی ډیره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پورې او لګیا کړی دی چې دا په خپل د روپیایي کوچنی بیډیو د اکانوسیایي په سیمو کې د وړلو او وړلو لپاره دودیزه وسیله یې برابره کړې ده او د کلو خلک چې دی په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافر تونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو ویډیو څخه چې هغه بیړی د دې په مهمو بیړی دی او کچيري تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه او سی جی بي شکل یې باندې لري چې دغه بیړی څخه دی د وځي څخه بل ځای ته د مسامنلاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسنی وخت کې به د اکانوسی خلک یو بل سره یا هم د نړۍ یو لور هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیړی او هوایی الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دی وکولای شي چې یو هیواد څخه بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو ځکه کون کو تر دې دم پر موږ تاسو د اکیانوسی په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړل. اکیانوسی ته په مو پیژندل هم چې نن اقتصادي حالت په حق معلومات لاس تر اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې حساسه کورنۍ دند ده نو سوالونه دې چې تاسو دغه دوه سوالونه ته په خپل کتابچو کې جواب وایس. سوالونه تکراروم. لمړنی سوال د اکیانوسی د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال کدار نومونه ځکه کون کو د میکرونیزیا لغت څه وایي، یعنی میکرونیزیا معنی څه د دې څخه مطلب زموږ استاذ د سړي. نو قدرمن زکون کو زموږ استاذ د نن وزیلوس پر همدې ځای باندې پایته ورسېدی. هله د چي یو سمو زکړی وو سی جی او یو سمو ترلاسه کړی وي او په انده وخت کې وکولای شي چې دا معلومات نن ورستاسو زده کړل خپل نور دوستان سره هم شریک کړي. تر بل داس درس پر چې زستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. قدرمن زکون کو شو وخت ترته غواړم په لوی سیستم ته نام سپارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام علیکم، خلای و احترامات تاسو ټول کډرمنو سره کوم پټو راډیو کوم هله لرم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې بم پټنوي. صبرښنا غو خو یو زری به هم تاسو ټول تشرغ لاس وایم د لسم ټولګي جغرافیه مضمون یو لسم لوسته. درنو ګلالي زکون کوز مرستاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګان چې نن ورځ به مو راوتاسو په لوست کې اوربند بحث بلور او عبارت دی له لمړی د هر روټ حوزه، دویم تړلې حوزه، دریم د افغانستان د نامتو جهیلونه او څلورم د وچکالي د وچکالي او د اوبو کمښت. څلور مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله یم هله د چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله زده کوونکو د البته د یادونه ورده چې تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لنن وی می سپې څخه پیل دی بیا تر سپارله یو سلوس پر لسی می سپې پرې. نو هله د چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست پر دقیق او متوجه اوسئ. پوژو ګلری زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې زمرا ستاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د هری رود د حوزې په حق ده. لکه څنګه چې 13 ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په حق له د امو د سین په حق له د دې ترڅنګ موږ تاسو د کندوز د سین په حق له او هم چنان د هلمند او سیستان د حوزو په حق له معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هری رود د حوزې په حق له معلومات خوژو ګلری زکون کو هری رود د حوزه چې د افغانستان په شمال کې شمال ویدیزه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوالي. ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلات ته شواده ورکړي او کرنیز حاصل خیز ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویل شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو او پراخوالي اندازه چې د نجی 0.3 کیلومتر مربع ته رسیږي او د دې ترڅنګ کډر منځ زکونکو د دې سیمې یا هم دغه حوزې وجدوالي چې 155 کیلومتر مربع دي کیلومتر ته رسیږي چې یو لسترو اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان په اقتصاد په پیشرفت کې ستر رول لوبولی دي. درنو ګلالي زده کوونکو د دې ترڅنګ د هریرود سیند په حق معلومات ولو چې د هریرود سیند هم چنان د افغانستان د شمال لویدیز یو له مهمو غورو او لویو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیز پر لور باندې بهیږي. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو لمړنۍ مرستلانې د لال سر جنگل او همدارنګه د دې ترڅنګ د سنگال په نامه سره سنگل آب سیندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي، یعنی د دې اوبه چې دی د چغچران پر لور باندې بهیږي. او دغه سیند لومړنۍ مرستیلان چې دی د لال سر جنگل دی، سنگل آب سیندونه او د بابا غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دی بیرته چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سیند بیا د دولتیار په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي چې دغه کوچنی سیند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کیږي. او د دې ترڅنګ د قطاب او شلان په نوم باندې مهم مرستلانې د ماروا په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي چې دا یو کوچنی کوچنی مرستلانې د غټو د دې سیند څخه یا هم دغه اوبو څخه سرچینه اخلي. او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي چې هر روز سیند چې دی درنه ځکونکو کچیر ساس څخه یو پوښتنه وکړي تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شي چې هر روز د هرات له شهر څخه جنوب دې څخه تیریږي او د هرات په ختیځ ساحه کې د حسن شلورت کې بیرته دغه سره یو ځای کیږي. هر روز سره یو ځای کیږي نو موږ ویل سو چې دا یو له غوړو اقتصادي لرونکو سندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی. او هر روز پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري، سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرف څخه تر ذوالفقار پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله، او بیا له ذوالفقار څخه تر سرحس پوری د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده چې هر روز تر او بی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلریز د کونکو بل برخه چې د مرغاب سیند دی، د مرغاب سیم هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې د حصار د غرونو څخه اخلي چې په خپل د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي. او د دې سیند چې د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې ترڅنګ کډرمنو ځکونکو دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 4500 کیلومترو مربع دی، د ټوله هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15% برابر برخې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومترو ته رسیږي چې د مرغاب سیند ډېر مرستلانې چې مشهور مرستلانې دي د قودیان او خربیدی دی چې د جدن په سیمه کې سرګیوزای او د مرغاب له سند سره ګډیږي چې د مرغاب تر امریکا چاکو پوری او په ورځم کې کی بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درمنځ د کوونکو سمره تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلي حوزې په حق معلومات ولو، یعنی د افغانستان تړلي حوزې کومې حوزې دي. په افغانستان کې ځینې سندونه د لوړو غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي چې موږ تاسو ویل زموږ ګران هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. خو هغوی چې په دغو غرونو لریو څخه پیل کیږي نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي چې یو تړلی کلایې ایثار کړی ده او هغه هیوادونه د نورو سندونو سره یو ځای کیږي چې دغه ډول سندونه د تړلی حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سندونه چې دی په خپل هغه سندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي، د دې اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي، خو هغه به بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلی تګلارې په واسطه سره ایثاریږي یا هم بند کیږي چې د هیواد د نورو سندونو سره بیرته دی یو ځای کیږي. چې کله دی د دې اوبه د نور سندونو سره یو ځای سپنه نو دغه ډول سندونو ته موږ تاسو تړلي حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ تاسو د غزنی د سند شه مثال ورکول سو، د بلحاب سند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سندونه د دې هغه سندونه دي چې د دې یو شی بلګي نومول کیږي. اوس د دغو ځینو سندونو څخه موږ تاسو ځینې سندونه په لنډ ډول سره لولو چې د هغو جملو څخه یو په خپل د غزنی سند دی. د غزنی سند په خپل سرچینه د غزنی په شمال کې پنځوس کیلومتر واټن او څلور زرو متر لوړوالي څخه د چي له سرچینې څخه تر غزنی پورې د توسوسنګ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمري سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو لستر اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنه زده کوونکو 2300 کیلومتره مربع دی. د غزنی د شار 30 کیلومتر شمالي لوري ته د 15 متر په لوړوالي یو بند ورته جوړ شوی دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې یعنی د هغه د دوران په مهال کې د 15 متر په لوړوالي جوړ شوی و چې له 60 څخه تر 25 میلیونه مقاب متر پورې د اوبو د ذخیرې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زکوونکو کله چې د د چوختو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر تریدو وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي چې کله د دیلی له شمال څخه تیریږي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 195 کیلومتره ته رسیږي او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2300 کیلومتره مربع دی. لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړم همشنان د دې ترڅنګ قدر منځ د کوونکو د بلحاف دی. بلحاف هم یو له هغو تړلو سندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اوبه یې تر امو سند پورې نشي رسېدلی. یعنی دا یو تړلی سند دی. د دغه سند مرستعلان د دایمر داد سند دی، د بند امیر سند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لوري باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې یې اوبه د خنقا د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د اریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه و چې له 5200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 14 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی چې سرچینې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خورونو څخه اخیستې دي. یعنی د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تریدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کېږي. کله چې ممنه سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسه د سیند سره دی یو ځای کیږي. در دغه سیمه پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد سو دی چې د کیسار اوبه زیاتره وخت رنو ځکونکو د سیلابونو په بڼه سره وی. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي نو دلته د دی دغه اوبه چې دی د سیلابونو په بڼه سره خپریږي او په تیر بیا په پرسرلی کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې شار تر رسیږي او خلک په شګلونو دشتو کې ننوځي. چې د دغه سیمو په اوبه په پرسرلی کې زیات اقتصادي اهمیت لري ځکه چې دا پر سرلنی بارانونه به په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګران ته شه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په حق لړ بلو چې د چمره په تاسو ټول په هیجو جهیلونو هغه ولاړو بوته ویل کیږي چې څلور خواته و چې ووسیږي او په منځ کې ووسیږي. دې ته جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمیر جهیلونه موجود دي چې د ولاړو وبو په حق لړ موږ تاسو په هیجو چې افغانستان د جغرافي انم کې زیات شمیر جهیلونه لري چې د طبيعي او حياتي په لور څخه ډیر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړش لمخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامسته کړی دی. نو موږ ویل سو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دی هغه په خپل لمړنۍ جهیل چې دی د سیستان همون په نامه سره دی. چې بل د پوزک همون دی، د سایبر همون دی، ولاړی او بدی ګودزرا ده او همچنان ناروی دشتی له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړی او بدی، د امیر بندی، زرکول جهیل دی، چکمکتین جهیل دی او اخیرنی جهیل چې دی هغه په خپل د شیبا په نامه سره یادی شي. نو درنو ځکونکو هله د چې تر دې دم پرې پوسیو او سړي د لوس پراتلون کې برخه کې د وچکالی یا هم د اوبو د کمښت په حق لولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په هیڅ وچکالی یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبيعي او پیچلو ښکارندوی له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي، کچې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بل وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي نو له منځه څخه ولاړ شي نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ او تاسو همیشه رامنځته کیږي چې هر ډول سیمې کچیر ووسیږي، که هغه باراني سیمې ووسیږي، که هغه استوایي سیمې ووسیږي، مترنایي سیمې ووسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي سره مخامخ شوی دي چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افغانستان د ځمکو په هکله او همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست پر راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، لومړنی سوال د حریرود حوزه تشریح کړي، دویم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د لفمان
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.